شي. دا مشال ریډیو ده. د مشال ریډیو د نن ساته خبرونو په دې رښتې خبري غړی کې زما مدید بابر نه کیږي او سلامونه و منئ. د 5 بجو په دې خبرونه کې را سره د خبرونو په لړ کې همکاري اصرار عالم مومن او د ټکنیک په برخه کې را سره روهیلا ستران کوي. په دې خبرونه کې د سر موضوع د پاکستان د سېنات د چیرمن د انتخاباتو نه پس د پاکستان جمهوری تحریک دا اعلان کړی چې عدالت ته بجې در دي خبرونه د سر موجوده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب هم شته. خو له هر سمخ کی خبرونه د اسرار عالم مومن
امید مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر وای دوی به نن په عدالت کې د سینټ د چیرمن انتخاباتو نتیجه چیلنجوي. عوامی ڈیجیٹل گوند په قبایلی سیمو کې د قبیلو ترمنځ په مخ په زیاتیدونکو لانجو اندېښنه ښودلی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې د جنګیالیو لرونکو هیوادونو څخه په یو وخت له غوښتي چې بغیر له ځنډه له دې هیواد خپل ځواکونه وباسي. او د خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری وایي دوی به نن په عدالت کې د سینټ د چیرمن انتخاباتو نتیجه چیلنجوي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې بلاول بوټو زرداری تور پورې کړ چې د سینټ د چیرمن په انتخاباتو کې ورسره درغلي شوی او دغه انتخابات غلا کړی شوی دي. د نوموړي په خبره د سینټ چیرمن د چوکۍ لپاره حکومتي کاندید صادق سنجرانی 48 او د دوی غړي یوسف رضا ګیلانی 49 وټونه اخیستي، خو د ګیلانی 9 وټونه مسترد کړی شوی او دارنګ د دوی کاندید یې له بیلات سره مخ کړی. نور د په خبره اوس به دوی د نتیجه په عدالت کې چیلنجوي. بل پلو د اطلاعات او افاقي وزیر شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان ته ویل چې د سینټ د چیرمن انتخابات شفاف او د آئین مطابق شوي. د مارچ په 12مه د پاکستاني سینټ د چیرمن او مرستیال چیرمن د ټاکلو لپاره انتخابات وشول چې پکې د چیرمن چوکۍ د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف امیدوار صادق سنجرانی او د مرستیال هغه هم د حکومتي ګوند میرزا افریدی وګټله. عوامي نیشنل ګوند په قبایلي سیمو کې د قبیلو ترمنځ په مخ په زیاتیدونکو لانجو اندېښنه ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې دا وسلوالې جګړې ختمې کړي. پرون په پېښور پریس کلب کې خبري غونډې ته په خپل وینا کې د یاد ګوند قبایلي سیمو کمیټې وویل چې په باجوړ او شمالي وزیرستان کې پر ځمکو د مختلفو قبیلو ترمنځ لانجو خطرناکه شکل خپل کړي چې په کې ډېری خلکو ته مرګ جوړ هم اوریدلی ده. د کمیټې مشر نثار مومند غونډې ته وویل چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په دې جګړو کې قبایل د یو بل پر ضد درنه وسله کاروي، خو تر دې دمه حکومت د دوی ترمنځ د سولې راوستلو لپاره جدي رول نه دی لوبولې. نثار مومن په قبایلي ضلعو کې په اړوند انتظامیو غږ وکړ چې د ځمکو اصلاحات یقیني کړي او د شخړو ته د پای ټکی کېږدي. د براسي حال کې د چیرې خبر پښتونخوا حکومت ویلي دي چې قبایلي سیمو ته یې ډسپیوټ ریزولوشن کونسل یا د شخړو د حلولو شوراګانې غځولي او باید قبایل خپلې مسلې پر دې هوارې کړي. په برما کې د پولیسو لخوا بیګا د شپې مهال په پوځ د مظاهره چانو ډزو کې د لږ تر لږه دوو کسانو وجل کېدل رپورټ شوی دی. دا براسي حال کې دا چې امریکا او یو شمېر سیمه ییز طاقتونو په یاد هیواد کې د جمهوریت بحالۍ په لړ کې د همکارۍ کولو ژمنه کړې. ځایي رسنۍ وایي دغه کسان هغه مهال وجل شوي چې پولیسو په کاروباري سرخار ینګون کې د یو پولیس سټیشن بهر په راټول شوو خلکو ډزې وکړې. د خلکو د نیول شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوله. په برما کې د فبروري میاشت په لومړیو کې تر پوځي کودتا پس تر دې دمه څه باندې اویا کسان وجل شوي دي. برما وروسته له هغو له بحران سره مخ ده چې په دې هیواد کې د فبروري په لومړۍ نیټه پوځ په کودتا لګولو سره د آنګ سان سوچی منتخب حکومت ختم کړ. د پولیسو لخوا د تشدد او انټرنیټ بندولو باوجود په بېساري ډول مظاهرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د برما جمهوریت پلو منتظمینو په نړیوالو ټولنې غږ کړی چې د دوی په ملاتړ کې لاریون وکړي. د امریکا، هندوستان، آسټرالیا او جاپان مشرانو د مارچ په 12مه د یوې غیر رسمي ډلې چې کواد ان اپوش نوم ورکړل شوی آنلاین غونډه را بللې. د دې غونډې هدف د جنوبي ختیځ آسیا امنیت ته د نړیوالې ژمنتیا تازه کول دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې د جنګیالیو لرونکو هیوادونو څخه په یو خپل غوښتي چې بغیر له ځنډه له دې هیواد خپل ځواکونه وباسي. د دوی په وینا دا اقدام به په یاد هیواد کې په اکتوبر کې کېدونکې ډزبندۍ کې کومک کړي او انتخاباتو ته به لار جوړه کړي. د امنیت شورا نن وختي په یو بیان کې په ټولو لیبیایي خواوو هم غږ وکړ چې د واک په پرامن د انتقال سره د وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبه په مشرۍ د یو موقتي حکومت رامنځته کول یقیني کړي. د ځواکونو ویستل او د ملګرو ملتونو د وسلو پر بندیز عمل کول د ډزبندۍ مهمې برخې دي چې هدف یې هغه بدامنۍ له منځه وړل دي چې د 2011 کال پس د عامر محمد قذافی تر لری کولو وروسته رامنځته شوی. اوږد مهاله عامر محمد قذافی ناټو ملاتړ لرونکو پاڅون کوونکو لری کړو. هیواد په دوه برخو کې تقسیم شو. په طرابلس کې د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي حکومت جوړ شو. د مخالف انتظامیه د هیواد په ختیځ کې کېناسته. دا تر دې مهاله مشال خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه د تاسو اسرار علم محمد وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د پاکستان جمهوریت تحریک مشرانو په خاصه توګه پیپلز ګوند ویلي چې د سېنات د چیرمن په انتخاباتو کې دوی سره درغلي شوی او عدالت ته بځي
اتم نواخ لا تر اته استم ارتیکل پوری د پاکستان د آئین د اغی لاندې پدې کې های کورټ تم پلی شي سپریم کورټ تم پلی شي.
په ټانک کې د یو مسجد په نامه د مسجد قبیله احتجاج کړی دی. آیا د دوی غوښتنې پوره شوي؟
یوانی ما میاشت نیز پیراسوا که میز پا احتجاجی ده میز کمی مطالبی دی حکومات یا ترویسا پر ایواها ندو بیرا کریه.
د خپلو بچو او ماشومانو خیال ساتي. د ماشومانو د قاچاق په لړ کې ځانګړي راپور هم لرو.
دا د عدالت موږ خپل اعتراف جوړ مو کو کنه دا موږ خپل دي او دا جنې موږ په خوش افغانستان کې خرڅ کړی دا 85000 د افغاني باندې خرڅ کړی و.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ زمشال لري ته وګي زمګ د خبرونه هر ورځ د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زمګ د خبرونه تاسو ته مو په ویب پاڼه mashalliri.com باندې لوستلای باور دي. لشي ورځو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوتو زرداری تور پوری کوي چې د سند د چیرمن په انتخاباتو کې ورته درغلي شوی او دغه انتخابات خلا کړی شوی. دوی بنن د سند د چیرمن نتیجه په عدالت کې چیلنجوي. د لهغه ورستو چې د مارچ په 12مه یعنی پرون د سند د چیرمن په انتخاباتو کې د اپوزیشن ګوندونو د امیدوار یوسف رداګیرانی په مقابله کې د حکومتي ګوند امیدوار صادق سنجرانی د سند د چیرمن انتخابات ګټلی. نور تفصيل سراج زهیر راک.
د مارچ په 12مه اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری ویلي د دوی د سینټ د چیرمن لپاره د امیدوار یوسف رضا ګیلانی و اوټونه په غیر آئینی او غیر قانوني طریقه مسترد کړي شوی او له دوی سره ټګي شوی. د نوموړي په خبره حکومتي غړي صادق سنجرانی اته سلويخت اوټونه اغستی او د دوی غړي یوسف رضا ګیلانی نه سلويخت اوټونه اغستی خو د نوموړي و اوټونه مسترد کړي شوی او دارنګي زمو امیدوار د بیلت سره مخامخ کړو. نو اوس په دوی دا نتیجه په عدالت کې چیلنج وی.
اس ظلم کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹک
دی وی د دوی ظلم پر ضد پاکستان جمهوریت تحریک خپلو کې صلاح کوي. هم د مریم شریف سره خبره کړې او د خپلو وکیلانو سره می هم خبرې روانې دي. د مولانا سیف او آصف علی زرداری سیف ترمنځ هم خبرې شوې او موږ دا فیصله کړې چې دا غیر قانوني او غیر آئینی فیصله به موږ په عدالت کې چیلنج وو. بل پلو د اطلاعات او وفاقي وزیر شبل فراز اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې ویلي د سینټ د چیرمن انتخابات پاک او صاف او د عین مطابق شوي او د سینټرانو په وزیر اعظم عمران خان اعتماد او باور وو. نو ځکه یې حکومتي غړي صادق سنجرانی د سینټ د چیرمن لپاره غوړ کړو. پاکستان د ولس لپاره نه دی او دا د لانگ مارچ نه شروع شو او د استفاګانو خبرې وشوي او چې سونه شنو بیا د لانگ مارچ او د استفاګانو خبرې شروع کړې.
لانگ مارچ اور استعفوں کی بات کی ہے۔
مشال ریڈیو چی دا اپوزیشن گوندونو پدی دریس پو پیخور کے دا قانونی چارو تجزیہ کار وکیل شہاب الدین خٹک نو پختل نو اغوی دا قانون مطابق اپوزیشن گوندونو تا دا حق ترلاسہ دے چی الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ او یا ہائی کورٹ کی دا دی پر ضد درخواست ورکڑی۔
اتم نواخلا تر اتیشتم آرٹیکل پوری دا پاکستان دا آئین دا اغی لاندے پدے کے ہائی کورٹ تم تلے سی، سپریم کورٹ تم تلے سی، درا خو اغا قانونی لاری دی چخل کو تاویلی بل دی۔ البتہ دا یو ڈیرا عجیب خبر دا چی دا دا پاکستان پا تاریخ کی پا اول دل دیر آلا پائی چی کم الیکشن دے دا سینٹ، انو پا اغے کے ووٹونا غلط دل، اغے کے ووٹونا دا سیا چول چی یا کسدن مدن اغے کی غلطی کول، او یا دا حکومت دا طرفنا دا اپوزیشن دا لیڈر دا کامیابی لارا بندولو دا پارا دا اغو اٹھنا چیزی اغا مسترد کول، دا زما پا خیل پاول دل دا سکی گی پا دومرلو یا پیمانہ باندی۔
بل پلو پا اسلام آباد کی خبریال او دا سیاسی چارو تزیہ کر افتخار مشوانی مشال ریڈیو تا ہوئی پا پاکستان کی دا سیاست والو لخوا دا دا کس مکارونو لوج جمہوریت او پارلیمان کمزوری کی گی۔
گورنمنٹ الزامات لگول بیا چکم دا اس اپوزیشن والا دوڑ غن الزامات اور دا غی چکم دی دا پولیٹیکل امیچورٹی دا، اور یو ہوم لگزمگا پولیٹیکل پارٹو کے صدا سے میچورٹی نشتا یا ٹرانسپیرنسی نشتا، او ہر یو جکم ہرا وی دو والا دے اغا الزام نو دا زمگا دا سسٹم اغا جکم دے یا زمگا پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرشپ جکم دے دا دا اغا کمزور رہی دی کم دے دے سر زمگا کو گوری نو نظمگا گورننس حقیقی او نظمگا جکم پارلیمنٹ تے اغا کم ذمہ دار رہی دی اغا بالکل صحیح طریقے کی منی اغا نہ ادا کی۔
دا ذکر دے دا مارچ پا دولا سم پا دے حیوات کی دا سینٹ دا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین دا ٹاکلو لپار انتخابات شوی چپکی دا چیئرمین لپار دا حکومتی گوند امیدوار صادق سنجرانی دا اپوزیشن گوندونو دا امیدوار یوسف رضا گیلانی نا گٹلے، او دا ڈپٹی چیئرمین لپار دا حکومتی گوند مرزا افریدی دا اپوزیشن گوندونو دا امیدوار مولانا عبدالغفور حیدری نا گٹلے۔
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګیوم د سینټ په دې موضوع کې پاتې کیږو۔ د پاکستان په ایوان بالا یا سینټ کې په لومړي دل د قبایلی دلې خیبر سره تعلق لرونکي میرزا محمد پریده د سینټ مرستیال چیئرمین منتخب شوه، د نوموړي په انتخاب ځای ولس خوشاله سرګندې کړي او په باړه کې حجري ته د مبارکیو لپاره خلک ور روان دي۔ دا چې د سینټ مرستیال چیئرمین اختیارات سوي او خپل سیمې لپاره سر پرمختي کارونه کولای شي او کنه، په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری په دې راپور کې راکړي۔
پنځه څلوېښت کلن مرزا محمد افریدی د خیبر ضلع باډې سپا قوم سره تعلق لري او ټیکسټایل صنعت کې کاروبار کوي۔ دا اول ځل دی چې قبایلي ضلعو نه یو تن د پاکستان ایوان بالا یا سینټ مرستیال چیئرمین منتخب شو۔ د خیبر ضلع اوسیدونکي په دې خوشاله دي۔ د باډې یو فعال خیال مدشا افریدی مشال ریډیو ته وایي چې که هر څو هلته چاته دومره اندازه نه لګي چې د سینټ مرستیال چیئرمین کار او اختیارات بسوی، خو بیا هم په سیمه کې د دوی حجرې ته خلق په روایتي انداز کې مبارکه ولپاره ور روان دي او په دې خوشحالي لمانځي۔
بڑا کې بالکل یو خطا سر دای چې خلق په خوشحال دي، هغه نو هغه وی روایتي انداز کې چې خلق بالکل خوشحالي لمانځي او بڑا کی جکم دے دو کور دے دا ترونو لے مبارک باد لور چی ون چی سابقا سینٹران ایم این اے گان چی دی دام دے غا مبارک باد لور اغلل، او دا امید ساتی خلق چی دا ایوار دیر غٹا چوکی دو دے ٹھولو قبائلی جنسو دے پورا دے قبائلی زلو دے پورا، نو ظاہرہ خبر دا چی خلق دا امید ساتی دے لاکی قبائلو یو غاگ بے پا یو فورم بندے آلڈی اوچتے دوم خوص بے یو موثر غاگ بی چی ڈپٹی چیئرمین د دغه لوکې نه منتخب شوی۔
دا چې د سینټ مرستیال چیئرمین څه ذمہواری او اختیارات لري او خپل ضلع لپاره څه پرمختیایي کارونه کولی شي او کنه، په دې هکله د پارلیمان پخوانی غړی حمید الله جان افریدی وایي
سینٹ د چلولو واگداری داغی مشرانی او طریقہ کار او سیشن او اجلاس یا داغی سے مسائل د سینیٹرانو بنیادی خود دیدا کاری صدا سے قانونی آئینی اختیارات دے علاقے ددی سر نہیں، خو یو غټ کار کم چې دی کول غواړي د علاقې د پاره کول شي چې کم سه کم د وزیر اعظم نه د علاقې د ترقۍ د پاره دی فنڈونه راوالی پاتې شوی کارونه چې کم دی پاغه د پاره فنڈونه راوړي چې هغه سر ته ورسی. نو یو غټه تما او یو غټ امید د علاقې د خلکو به په دې خبره باندې ځکه چې ډېر پسماندګې دي د قبایلو دا تمه به د خلکو خامخا د دې نه ای چې د علاقې مسائل د علاقې د ترقۍ د دې پښتنې وشي او د علاقې د ترقۍ د پاره د دې خپل اثر رسوخ او د سیټ د وجنا د وزیر اعظم نه فندونه د علاقې د پاره دی راوړي او د ترقۍ کار په وکړي شي.
د سینټ نو منتخب مرستیال چیرمن مرزا محمد پردی په 2013 کې په آزاد حیثیت سره سینټر منتخب شوی وو. اول یې د مسلم لیگ نون حمایت کړی وو خو بیا وروسته په پاکستان تحریک انصاف کې شامل شو. د مرزا محمد پردی تر محمد شاه پردی په خوا د سینټ غړی پات شوی او د کورنۍ یو بل تن محمد ایوب پردی په 2013 کې د تحریک انصاف په ټیکټ باندې سینیٹر منتخب شوی وو او د کورنۍ یو بل سیاسي فعال منظور اپریدی د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن نزدی ملګری دی. د مارچ په 12مه د سینټ د مرستیال چیرمن لپاره په ټاکنو کې حکومتي امیدوار مرزا محمد اپریدی 450 رای واخیستې او کامیاب شو او د اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم امیدوار مولانا غفور حیدری 440 رای ترلاسه کړي او دغه څوکۍ یې وبایلله. حکومتی امیدوار صادق سنجرانی ات سلویخت رای و اخستو سر یو زلبیا د سینټ چیرمن منتخب شوی او د اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم امیدوار یوسف رضا گیلانی دو سلویخت رای و پتر لاسکولو سر دا مقابله بایللی. فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر.
د مشال ریڈیو نوی موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د خیبر پختونخوا په ټانک خار کې د سویلی وزیرستان مسجد سیمو سیدونکو د خپل ړنګ کورونو معاوضه غوښتي. د دې لپاره د ډیپټی کمشنر دفتر مخې ته په احتجاجي پرلت د اتو سلویختو ورځونه دوی ناستي. احتجاجونکي حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی د دې مسلې دی واورل شي. په دې اړه اشتیاق مسجد تفصیل لري.
د یو مسجد په نوم احتجاج کوونکو د 13 او 40 ورځې په ټانک شه د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر دفتر مخې ته احتجاجي کیمپ کې په لټۍ وهلې دي. دوی د 2009 کال کې د 13 کې طالبان پاکستان په خلاف فوجي عملیات را نجات کړي د خپل ړنګ کړي شوی کورونو معاوضه غوښتنه کوي. د یو مسجد 40 تنیز کمیټي مشر رحمت شاه مسجد د خپل غوښتنې په براکشه مشال ریډیو ته وویل.
نیمه میاشت نیزو پیراسوا که میز پا احتجاجی ده میزو کمی مطلبی دی حکومات یا ترویسا پر ایواها ندو بیرا کریه چه کما ده تحصیل سلاروغه ده فیزوان سروه پا 2019 سره می سره انگریمنت شوای و آده ها خپل سارتا ورساوی و بلکه کم چی کنا روشی ده چاپ لور ملوی وروری یا بیمور وی یا زنانا بیمور وی ده ننا آج چی کخان ورکاوی و بلکه کم دیر چی کنا رو غلی دی آغا خلک نوی سر کری دی و خوچه کلا سوک چوک پیسه ورکو نو مقصد وای چې دا په مخ اچي خبر کوي غونډه مسلې حل کیږي.
په احتجاج کې نوز شاه فیصل غازی ویایي چې په سویلی وزیرستان کې ناسم امنیتی حالاتو په واجه مقامی انتظامیا دړنګو کورونا سروې و درولې دا چې په واجه یې خلک د مشکل سره مخامخ شوي دي.
حکومت نوټیفیکیشن کړای وو خلک یې د ملک د کونج کونج نار بللی وی چې تاسو خلک اوس په لاته روشه د تاسو سروې کیږي چې خلک یې وته سروې وکړلې او وی یوه میاشت کېږي چې دا سروې بند شوی دی. خلک ډېر کوم مصیبت سره اوس وخت تیری کوي ملې نشته. دا یو چې کیمو د انتظامیه دا ویایي چې فوج مشتریایي چې بیره ته امن نشته دی ازخ په وجه باندې میر دوستاب کې مصیبور دا نشته درکولای په سن 2010 مجه کلیر وځي سر په نوم باندې خپل علاقه ته ولا جلی چې علاقه کلیر شوی دو او په لاس کورنا بعد ها نن کیمو پوج د یکی مدارې دی ویای ها چې په کلیر وځي سر شدنه یوزل بیا دی ویای ها چې امن خاروق دی در میج دا خواست دی چې کیم خلق کورته تلای دی کیم خلق یې ملے په ندی ملاو ادا ویر کلاش وی کیم سروې ټیمینا کو ماتوا دی کړی وی اټی مینا دا فوري تور پر ولا جی
مشال ریډیو چې د یو ماسید احتجاج کوین کو خبره د سولی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخه تکشیش وی اغوی و ویل
Until the single checks rashi gana we hardly take a week or 10 days in preparing checks chunke deposit ki time lagi the bank wala al io county dal tabale county bya the dc ne che mata razino age ki o do dre rozi lagi bya che bank wala mata matlab 500 ya 600 checks tayari no age ki time aur mani lagi gana survey khuda se wa chi de ki khali yo clarity ra wala ma dal ta misconception de kalo wala sarada shwe de yo sel cha ta kale announce shi ag kali wala tolo rasi مونږ ورته سٹارټ کې دا ویلو چې رک ته کم کلی نمبرې کنه دوه ورځې پیله باغ تحصیلدار کلی والا ملکانانو ته وی تاسو بیا راشي دا چې اوس دی وی کنه چې رته ټول کلی والا تلی دی دوه میاشتونه الته ناستې نو دا خو چونکه مونږ څنګه سروه نه اوس کبز دی دوه ورځې تلی دی ولته ناستې کنه اوس دا چې خو کېدې نشي چې یو تحصیلدار دی په ټول کلو په یو ورځ باندې وګرځي زموږ مونږ کانسټنټلی چې کانټیکټ کې هم دی خو چونکه اوور آل لک سچویشن لاین اورډر داسې دی چې هغه د وږي لک پرابلم ساز شي خو زموږ دینه باوجود یو دوه ټیم داسې دی
د پاکستان حکومت د 2000 نام کل پوځي عملیات کښې د سویلي وزیرستان مقامی خلکو ته په مکمل ړنګ کور بنې 1,40,000 او جزویل یا نیم ړنګ کور بنې 1,75,000 روپۍ ورکوي او مقامی انتظامیه ویایي چې 1,40,000 نه زیات د ړنګ کورونو مالکانو ته د خپل ړنګ کورونو معاوضې ورکړل شوې دي خو د یو مسجد احتجاجي درنې مشران ویایي چې تر څومره پورې مقامی انتظامیه د ړنګ کورونو اوزاد اخیری رنگ کور مالک تا ورکڑی نوی دے دو احتجاج وہ جاری وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندی هیلی
په دو لسنی مو بجو
قانونی لاری
په پا پاوکم یو بجا
پام کوا
پیونی م بجا
هارون بچا هنری گړی
پ دونی م بجو
د زوانانو غغ
پدرینی م بجو
د مشال پنوم
پسلورو بجو
د مشال مرکا
پسلورنی م بجو
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورته خیبر قبایلی دلی ته د خیبر ضلع اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرا دره کې با سره خلک په غیر قانوني توګه د دوی ځنګلونه وهي او سمګل کوي دوی وايي ډیر قیمتي لرګي ترې روان دي او په کار د حکومت مخاوني سي چې د تیرا خایست او ماحول ورسره خراب نشي په دې اړه تفصیل فرحات شینواری راکړي
د خیبر ضلع وګړي وایي چې په تیرا دره کې په غیر قانوني توګه ځنګلونو وهلو عمل روان دی او قیمتي ونې پکې خلک پرې کوي او بیا یې سمګل کوي دوی وایي په کار ده د دغو قیمتي ونو د وهلو مخه ونیول شي د خیبر خدمت خلک کمیټې مشر تورابلی پردای مشال ریډیو ته وایي چې په دې وروستو کې حکومت په تیرا میدان کې د قیمتي ونو وهلو باندې بندیز اعلان کړی و خود دې باوجود با سره خلق وهی او سمګل کوي
ایمون چې کومه غرایزه تیرای لوکی دی پاکي بے تهاشه جنگلات دي چې کم با اثر خل دي هغه وسم د جنگلات وهی اوري پټ پټه چې کم خلک د جنگل وهی چې د هغه په کم د پیدارو کې چک پوسټونه دي چې په اوبون دي سخت چیکینګ وشي چې کم پټې لارې دي په اوبون دي چې د وړل وړل کیږي په کور د دي چې د هغه هم بندوبست وشي مخنیوي وشي ځنې خلک وسم د سری چې با اثر خلک دي او هغه غیلو کې خلکو هم وسره وسنه رسیږي نو په کور دا چې دا خلک د دغه کور نه منې کړلې شي و زنګلات چې کومه خوبصورتي د شغه لوکا په خپل یوي د سیاحت یو اهم جز دی نو هغه هم په حقیقي چې دا اوس خلک وهی به درېغه
د تیرکو کې خېلو زینګل پردې وای دوی څه اته کال وړاندې د جمرو تر کړه شوی او تر اوسه سیمه پاکه نه ګرځول شوی خو هلته نه پلوې کچ باندې قیمتي لرګي روان دي
په زنګلاتو کې چې ټوله قیمتي ونې چې هغه کم 5000 4000 یو فوټ خرڅېږي دیار وي ته مونږ ته خپل پښتو کې منځه یی جی منځه دا ناختار دا چیر دا مختلف جی قیمتي قیمتي درختی دی پکې جی او هغه کم چې کم مونږ زنګلات بلکې مونږ دا هم کې لاله حکومت د کسان چې کمال ته موجوده کسان دي چې کم مونږ په بارډر باندې خلک آباد نور کومونه د جی زمونږ علاقې ته لګې دلیل کا څنګه و دې مونږ د علاقې نه پغلا تور باندې دوه بوټي کټ کوي و دا کوزاوی
د خیبر ضلع نه د قومي سملی غړی او د قبایلی او سرحدي چارو یعنی سفران وزارت پارلماني سیکرټری اقبال پردای وایي چې په کوم کومونه کې زنګلات وهل کیږي باید مشران مونږ سره وویني او دا راته په ګوته کړی چې د ځایي انتظامی په ذریعه مخه ونیسو
چې دوه خلکو کوم زنګلونه دي او دا بلفرض نور خلک وړي د په پوري توګه باندې د مونږ سره ملوشي چې ولته مونږ ولته لوکل انتظامی له دا هدایت جاری کو چې تر کومه پیر داخل واپسی نیوي روغلی چې دوه املاکو تحفظ وشي
چرواکی وایي چې د خیبر تیرا میدان سیمه د وسلوالو ناپاکه ګرځول شوی کډوال ورستان شوی او حکومتي واکمنی پکې بحال ده دوی وایي تیرا کو کې خېلو سیمه هم تر خپل واک لاندې راوستلې خو هلته لا کډوالو ته د ورستنې دوه اجازه نه دا ورکړل شوی فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر
اوریدونکو تاسو مشال لیدو ته وګی اوم د دې د ماحول د لږه او د ونو پر رخ باندې تاسو پام یو بل راپور تر راغرو او په دې اړه باندې ورجو د بلوچستان په لور باندې په بلوچستان کې پوهان دا وایي چې موسمی بدلون لامل بلوچستان صوبه تر ټولو زیات اغیز لاندې راغلی ده د دې د مخنیوي لپاره په لومړني پړاو کې 28000 درخته لګول کیږي دغه ډول بنې یوازې موسم بدل شي بلکې د خلکو پر ژوند به هم ښه اغیز وشي په دې اړه تفصیل ایوب ترین ناورو
د غیر دولتي تنظیم ترقی فاونډیشن تر سوري لاندې د حکومت په مرسته 13 ورځې د بلوچستان په اپشن ولسوالۍ کې د سپرلي د درختو د کرنې پرانیسته د چاپیریال لپاره د وزیر اعظم سلاکار ملک امین اسلم وکړه پر دې مهال د اپشن په بند خوشتل خان سیمه کې و دستور جوړ شوی و و دستور ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې په کال 1890 کې انګریز سرکار په سیمه کې د کښت او کروندې لپاره د اوبو بند جوړ کړی خو دا وروسته په سیمه کې بل ډیم نه دی جوړ شوی په دې ترڅ کې د سیمې سره تړاو لرونکو ځینې کروندګرو وروسته و مشالې ډوته وویل چې د پرله پسې وچکالۍ له امله د دښنه باغونه او کښتونه وچ شوي دي
پر دې ایریا باندې چې دی ته اوبه نشته د اوبو ډیر کښالي ده خوشکښالي ده د مخه د ازمږ ایریا ګره د باغو د درختو داسې ډک وځ د خوشحالي د وجه یو درخت په ډیر مشکل سره نه پیدا کیږي لیکن دا درخت چې کوم پالیش ډپارټمنټ لګولې دي د 10 سات د دې اقبال دی دا غو لپاره ضرورت په کار دی د دې لپاره چې کوم دي ملزمین دا باید چې د دې علاقه د پرو لګي
پر دې مال په خپل وینا کې د پښینو کوبایلی مشر اجي ابيب ترين زیاته کړه چې حکومت د درختو د لګولو ترڅنګ په سیمه کې د ډیمو او جوړولو ته په ځنګړه توګه پاملرنه وکړي خود مکمه جنگلاتو بلوچستان مشر نیاز کاکړ و مشالی رو ته وویل چې د بند خوشتل خان پر 500 کړم زکه باندې به 28000 درختی لګوي ته نو مړ په وینا چې د دې څخه به نه هواز پسیمه کې چاپریال پاک سي بلکې د خلکو لپاره به د روزګار نورې لارې هم خلاص سي
درخت سي د تا د بیسیکلی اکسیجن درکې کاربن ډای اکسایډ اخی نو درخت سي نه نو زموږ اکسیجن باندې ته په سپټالو کې ویني سي یو مریض اکسیجن سرندر د یو لیټر لپاره د 4 روپۍ ورګي قدرتي یو سورس دی چې موږ ته د غراکې اکسیجن درختی اهمیت خالی دانه د درخت د ایروژن کنټرول ای فلډ د پاره شد سایه کوي دا ساينټیفیک او د قرآن شریف باندې دا ثابت ده چې درخت یو شاده د اکسیجن ورکي ماحول کې څومره خطرناک غیسونه خاص کر کاربن ډای اکسایډ هغه اخی
پر دې مهال د وزیر اعظم سلاکار ملک امین اسلم په خپل وینا کې وویل چې په ټوله ملک کې د موسمي بدلون زیات اغیز پر بلوچستان صوبا باندې شوی دی د کوم څخه د خلاصون لپاره به مرکزی حکومت اوس نه هوازي په صوبه کې د درختو لګولو ته په ځنګړه توګه پاملرنه کوي بلکې د هڅه به هم کوي چې د باران ته اوبو د خوندي ساتلو لپاره به نور ډیمونه جوړ او بندونه تړي.
Oh, he's stopped the
د پاکستان او هند اړیکو د دې هیوادونو پر کرکټ څه اغیز کړی؟
پختونخوا کې پنځمه بجې کېدونکې دي. د پنځمه بجو د خبرونو نه پس پتا اوس تاسو ځانګړي راپورونه هم وړاندې کوو، خو د هغې نه مخکې د پنځمه بجو د خبرونو لنډیز د اسرار عالم محمد ناور.
د پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بھٹو زرداری وای دی بنن په عدالت کې د سینټ د چیرمن انتخاباتو نتیجه چیلنجوي. پر اسلام آباد کې خبري غونډه ته خپل وینا کې بلاول بھٹو زرداری ویل چې د سینټ د چیرمن د چوکۍ لپاره حکومتي کاندید صادق سنجرانی ته تسلیخ او د دوی غړي یوسف رضا ګیلانی نه تسلیخ کوټونه اخیستي وو، خو د ګیلانی وو وټونه مسترد کړ شول او دا رنګ د دوی کاندید له بلات سره مخ شو. بل پلو د اطلاعات او افاقي وزیر شبلی فراز پر په اسلام آباد کې خبري اعلان کړ چې د سینټ د چیرمن انتخابات شفاف او دایي مطابق شوي. عوامي نشلوګون په قبایلي سیمو کې د قبیلو ترمنځ په مخ په زیاتېدونکو لانجو اندېښنه خو درو له حکومت یې غوښتي چې دا وسلوالې جګړې ختم کړي. پر په پېښور پریس کلب کې خبري غونډې ته په خپل وینا کې د یاد ګوند د قبایلي سیمو کمیټې وویل چې په باجوړ او شمالي وزیرستان کې پر ځمکو د مختلفو قبیلو ترمنځ لانجو خطرناکه شکل خپل کړي چې په کې ډېری خلکو ته مرګ جوړ لوړېدلې. د خبر پخوا حکومت ویلي چې قبایلي سیمو ته جی ډسپیوټ ریزولوشن کونسل یا د شخړو د حلولو شوراګانې غځولې او باید د قبایل خپلې مسلې د دې لارې حل کړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې د جنګیالیو لرونکو هیوادونو څخه په یو وخت لغوښتي چې بغیر له ځنډه له دې هیواده خپل ځواکونه وباسي. د دوی په وینا دا اقدام به په یاد هیواد کې په اکتوبر کې کېدونکې ډزبندۍ کې کومک وکړي او انتخاباتو ته به لاره جوړه کړي. د امنیت شورا نن وختي په یو بیان کې په ټولو لیبیي خواوو هم غږ وکړ چې د واک په پرامن د انتقال سره د وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبه په مشرۍ د یو موقتي حکومت رامنځته کول یقیني کړي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو د اسرار عالم مومن اوریدو. اوریدونکو په برما یا میانمار کې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې مظاهرې روانې دي. د هغه هیواد پوځ د فروری په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او منتخب حکومت یې ړنګ کړ. پوځ تازه پر منتخبي مشرې آنګ سان سوچی د درغلې تورونه هم پوری کړي چې د هغې وکیل یې ردوي. هلته د ملګرو ملتونو ځانګړي پلټونکي ویلي چې پوځ د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه اویا کسان وژلي دي. په امیر ساحل په میانمار یا برما کې روانو پرمختګونو مظاهرو د هغه هیواد سیاسي تاریخ ته کتنه کړې. راځي چې واورو.
We're going to fight peacefully. Democracy is what we want.
دا د برما د یو وګړي غږ دی چې په هیواد کې د جمهوریت د بحالۍ لپاره د سولېي مبارزې د دوام خبره پر داسې محل کوي چې د مارچ پر 12 هم په میانمار کې خلکو لاریونونه او مظاهره وکړي. پر ټولنیزو شبکو د عیني شاهدانو انځورونه او ځایي خبری سازمانونه وایي د هیواد په تر ټولو لوی ښار ینګون او نور یو شمیر ښارونو کې مظاهره کوونکي لارو کوڅو ته وروتلي ول. تر دې یو ورځ مخکې د بشري حقونو یو سازمان تور پورې کړ چې امنیتي ځواکونو د مظاهرو پر مهال 12 کسان وژلي دي. د امریکا په ګډون د نړۍ یو شمیر هیوادونو او ملګرو ملتونو د حکومت د بحالۍ ټینګار کړی، خو پوځ وایي د هیواد چارې په خپلو لاسونو کې ساتي. میانمار چې د برما په نوم هم یادیږي پوځ یې د فبروري پر لومړۍ نیټه کودتا وکړه او جمهوري حکومت یې ړنګ کړ. پوځ د جمهوریت لپاره د ملي ګوند منتخبه مشره آنګ سان سوچی له دندې ګوښه کړه او هغه سره د لسګونه نورو منتخبو سیاستوالانو او سلګونه فعالانو گرفتار کړه. له هغه وخت راهیسې د هیواد په ګڼو ښارونو کې مظاهرې روان دي. د میانمار ملکی منتخب مشر آنګ سان سوچی له 1979 زیږیز کال څخه تر 2010 پورې شاوخوا 15 کاله په زندان او نظربندۍ کې تیر کړي. په 1999 زیږیز کال کې نوموړي ته د جمهوریت لپاره د مبارزې په بدل کې د سولې نوبل انعام هم ورکړل شو. سوچی د میانمار د خپلواکۍ د مبارز جنرال آنګ سین لورده. نوموړی په 2015 زیږیز کال کې چې یو ځل بیا سیاسي ډګر ته ورودانګل، نو د هیواد په لومړنۍ آزاد او ورنو انتخاباتو کې برای ترلاسه کړ. خو په تیرو کلونو کې چې په هیواد کې د روهینجا مسلمانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې وشوې او لکونه یې کډوالۍ ته اړ شول، نو پر نړیوال کچ د سوچي شخصیت هم لانجبن شو. په برما کې د بودا دین منونکو په اکثریت کې دی او د سوچي پلویان دي. د مارچ پر 12 د سوچي وکیل پر نوموړی د رشوت تازه لګیدلي تورونه رد کړل. د پوځي مشرتابه ویان بریګیډیر جنرال زاو مین تون د مارچ پر 12 ویل چې سوچي د واکمنۍ پر مهال په ناقانونه توګه شپږ لکه امریکایي ډالر او سره زر ترلاسه کړي. نوموړی ویل دا تور د ینګون پخوانی اعلی وزیر فیو مین تین پورې کړی. پر 15 کلنې سوچي د درغلۍ دا تورونه ښیي چې هغه له سختې سزا سره مخامخ کېدی شي، ځکه چې اوس مهال پر هغې څلور نسبتا واړه تورونه لګېدلي دي چې پکې په ناقانونه توګه شپږ مخابرې درآمدول او د کورونا وایرس مخنیوي محدودیتونو سرغړونه شامل دي. د پوځي واکمنانو ویان مینتون زیاته کړه چې د درغلۍ ضد کمیټي پر سوچي د پورې شوي تورونو پلټنې کوي. په عین وخت کې په میانمار کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي پلټون کې ویلي دي چې د هغه هیواد پوځي مشرتابه له څه د پاسه یوې میاشتې راهیسې لږ تر لږه 70 کسان وژلي دي. تھامس اندروز د مارچ پر 12 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل چې پوځي واکمنانو خلک وژلي، ځورولي او تشدد یې ورباندې کړی.
وژل شوي پلرونه وو، زامن وو، میندې وې، لوڼه وې او مړونه وو. هغوی ښوونکي وو، انجینران وو، زده کوونکي وو. په هغوی کې د هر عمر کسان شامل وو، خو تر نیمایي زیات یې له 15 کلونو کم عمر لرونکي ځوانان وو.
د اندروز په وینا دا ډول کړنې ښایي د بشریت ضد جنایت په زمره کې راشي. اندروز ویل د فبروري پر لومړۍ له کودتا راهیسې په میانمار کې تر 2000 زیات کسان ناقانونه گرفتار شوي او د مظاهره کوونکو پر وړاندې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. د زیاته کړه میانمار د وژونکي او ناقانونه رژیم تر واک لاندې دی. په غونډه کې امریکا پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د برما پر پوځ فشار راوړي چې پر سوله ییزو احتجاج کوونکو له زور کارولو لاس واخلي او د جمهوري منتخب حکومت واکمني بحاله کړي. روسیه او چین البته د جوړجاړي پر لوري د اقداماتو غږ وکړ او دا هم ویل چې د هیوادونو په کورنیو چارو کې د نه مداخله اصل باید پر ځای وساتل شي. دا دواړه هیوادونه د برما له پوځ سره نږدې اړیکی پالي. نړیوالې رسنۍ وایي د میانمار دننه او له هیواده بهر لکونه خلکو د جمهوریت د بحالۍ او د ملک دننه د ټولو وګړو د مساوات لپاره مظاهرو ته دوام ورکړی. د مارچ پر 10 د برما ګڼ بهر میشتي وګړي د تایلند په پلازمینه بینکاک کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته ورغونډ شوي ول او د جمهوریت بحالۍ لپاره مظاهره وکړه. یو میانماری وګړي دی پرویټرز اجانس ته ویل مظاهره کوونکي له ملګرو ملتونو غواړي چې خپل واک په ګټه اخیستو په برما کې مداخله وکړي. دی وايي موږ یوازې جمهوریت غواړو. دیموکراسي هغه څه دي چې موږ یې وس اړتیا لرو. موږ ورته ځکه ضرورت لرو چې خلک مري. ملګری ملتونه باید زموږ مرسته وکړي او زموږ غږ واوري. زما خلک مري، زموږ خلک وژل کیږي. ملګری ملتونه دې زموږ لپاره غږ پورته کړي او زموږ ملاتړ دې وکړي. د برما په مظاهره کوونکو کې لوی شمیر د ځوانانو او زده کوونکو دی چې وايي په هیواد کې د اقلیتونو په ګډون ټولو ته د مساوات غوښتونکي هم دي. د هغه هیواد یو وګړي د نوم نه خودو په شرط د جنوبي کوریا اری رنګ ټلویزیون ته وویل چې د جمهوریت تر بریا پورې کورته نستنیږي.
ما مې مور ته وویل مورې نه غواړم چې مبارزه پرېږدم، ځکه چې ټول له کورونو بهر وتلي او په احتجاج سر دي. زه غواړم چې خپل جدوجهد ته دوام ورکړم. زه تر هغو مبارزې ته دوام ورکوم چې موږ بریالي شو او امریت ختم شي.
په میانمار کې د جمهوریت د بحالۍ لپاره دا ډول احتجاجي مظاهرې او غورځنګونه نوي نه دي. همداراز په هغه هیواد کې پوځي کودتاګانې هم پخوانی تاریخ لري. میانمار په 1948 زیږیز کال کې له برطانیې خپلواکي ترلاسه کړه. په 1951، 1956 او په 1960 زیږیزو کلونو کې په هغه هیواد کې انتخابات وشول چې پکې یو شمېر ګوندونو برخه واخیسته. خو په 1962 زیږیز کال کې پوځ کودتا وکړه او له هغه وخت راهیسې د هیواد پر چارو خپل کنټرول ته دوام ورکوي. د امریکا نېشنل پبلک رادیو په وینا برما د طبیعي زیرمو له پلوه شتمن هیواد دی، خو اقتصاد یې تر لومړۍ کودتا وروسته تر اوږدې مودې خراب و. د 1970 زیږیز کال د اگست پر 3 د پوځي واکمنۍ پر ضد او د جمهوریت په پلوه پاسون پیل شو چې رژیم د ځواک په کارولو مات کړ. خو په 2008 زیږیز کال کې د آئینی بدلون لپاره ټول پښتنه وشوه او په 2011 زیږیز کال کې په برما کې جمهوری نظام بحال شو.
دا مشال ریډیو دا.
ورته تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره امریکا پلان لري چې د ملګرو ملتونو په واسطه په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه د روس، چین، ایران، پاکستان، هند او د امریکا خارجه وزیرانو غونډه راوغواړي او د سولې د بهیر لپاره د سیمه ییزو هیوادونو یو متفقه تګلاره وټاکي. پاکستانی چارواکو په بیا بیا ویلي چې د سولې په پروسه او د امریکا او د طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پاکستان یو مثبت کردار لوبولی دی او د سولې د هڅو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړۍ لپاره د روانو کوششونو په اړه د مشال لیډو خبریال راپور برابر کړی چې پکې د کارپوهانو نظرونه اخیستي. نورادی چې د غلام غوس دا راپور.
په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او سولې راوستلو لپاره په فروری 2020 کې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دور کې په دوحه کې د طالبانو او امریکای ترمنځ د سولې یو تړون لاسلیک شوی و، خو اوس مهال د نوي امریکایي ولسمشر جو بایدن کابینه د سولې دغه تړون ته بیا کتنه کوي او د امریکایي چارواکو په وینا امریکا پلان لري چې د ملګرو ملتونو د لارې په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه د روس، چین، ایران، پاکستان، هند او امریکای د خارجه چارو د وزیرانو غونډه راو بلی او د سولې د بهیر لپاره د سیمه ییزو هیوادونو یو متفقه تګلاره وټاکي. په دغه اړه په پیښور کې د سیمه ییزو چارو پو ډاکټر خادم حسین وایي په افغانستان کې د مستقل امن قائمولو او د افغانستان په چارو کې د مداخلت د بندولو لپاره د افغانستان د گاونډي هیوادونو او سیمه ییزو طاقتونو صادقانه همکاري ډیره مهمه ده.
پاکستان، ایران، روس او چین دا په دې سولیز ملکی د ضمانت رول ولوبهي او دا ټول سمره فریقین چې دي دغه فریقین د تچمتو کی چې هغه د سولې شرایط ومنل شي. بل خبره دا اوم ډیره غټه جوړیږي چې د افغانستان د خلکو منتخب کړي شوې حکومت لمنځزي څنګه چې طالبانو رائے دا او څنګه چې هغه د پاراغي کوشش کوي نو موقتی حکومت یا بوري حکومت به د مسلې حل نه ما خلل دي چې د امریکای پالیسی سازو ته په دې غور پکار دي نو دغه هم پکې اورل غټ مشکل ښکاری. نو ما تخکاری داسي چې مشکلات ډیر دي خدای دیو کې چې دغه مشکلات حل شي خو هغه کې به وخت هم لګي، هغه کې به توان هم لګي او هغه کې باید چې بداسي هم کول غواړي چې ګوانډي ملکونه خپل خارجه پالیسای کې په خصوصي توګه افغانستان سره تړلې پالیسای کې فرق راولي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې پاکستان تر ټولو مهم هیواد ګڼل کیږي او پاکستانی چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان د سولې په بهیر او د افغان طالبانو سره د امریکای په مذاکراتو کې پاکستان یو مثبت رول لوبولی دی. پاکستانی چارواکو په بیا بیا دا خبره تکرار کړې ده چې د افغانستان د مسلې په اړه د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. خو په پیښور کې خبریال او د سیمه ییزو چارو پوه شمیم شاهد وایي یو خواته په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره خبري اترې روانې دي او بیلابیلې غونډې په پام کې نیولې شوې دي، خو له بلې خواته په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي د تشدد پیښو او د وسلوالو فعالیتونو په وجه د افغانستان ولس ډېر اندېښمن دی.
پاکستانی چارواکو خو چرته دانې دي ویلي چې هغه په افغانستان کې په امن کې کردار نه ادا کوي یا مخلص نه وي، همیشه تنل په جبه باندې دا خبره کوي خو په حقیقت کې لک پاغي باندې تورونه ډیر زیات دي او دا تورونه باندې لری کیږي چې هغه افغان ولس مطمئنی. زما دا خیال دی چې په افغانستان کې مداخله شته، د ګاونډي هیوادونو مداخله شته او ځکه په افغانستان کې تشدد روان دي، عام خلک چې کوم دي هغه ډیر زیات په دې باندې خفه دي، د ګاونډیانو نوم، د امریکای نوم، د نړیوال قوتونو نوم، د ملل متحد نوم.
د پروری 2020 د دوهې د سولې د تړون تر مخه به امریکا د افغانستان نه خپل ټول پوځیان د روان کال د مې میاشتې پورې وباسي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن لخوا په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته په یو لیکدولې شوی خط کې د افغانستان د جګړې په سیاسي حل او جوړجاړي ټینګار شوی دی، او بلنکن په دغه خط کې دا خبرداري هم ورکړی دی چې د ټولو امریکایي عسکرو د وتلو په صورت کې طالبان په توندۍ سره د افغانستان لوی علاقه قبضه کولی شي. خو بلې خواته انټونی بلنکن د چهارشنبې په ورځ د امریکې د استازو د بهرنیو چارو د کمیټې غونډې ته په خپله وینا کې ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو یا هم وتو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو په دغه اړه د دوی دریز روښانه دی او غواړي امریکایي عسکر له افغانستانه خپل هیواد ته ستانه کړي.
او دونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی، د بنو پولیس چارواکي وایي چې د افغانستان د خوست ولایت نه هغه ماشومه پیدا کړي چې په 2013 زیږیز کال کې تختول شوی او افغانستان ته سمګل شوی و. دوی وایي دغه ماشومه په حسو لا کورنۍ سره ملاو کړي ده او په پیښه کې ککړ ملزمان حوالاتو کړي. په دې اړه تفصیل په دې ځانګړي راپور کې ملیحه امیرزاده وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا د بنو پولیس وای چې سلور کال وړاندې له دغه خاره تختول شوی او افغانستان ته کاچاګ شوی او ماشومه پیدا کړي او لمور پلار سره ملاو کړي ده. د بنو د پولیسو د تحقیقاتي څانګې او افسر میر دراز د مارچ په 12مه مشال ریډیو تول چې د ګلاله په نوم دغه ماشومه شازیه نومې یوې خزي او تاغي خاوند آصف په 2013 کې تختولې و او د افغانستان په خوست ولایت کې خرڅه کړي و. د پولیسو په وینا دا دواړه خزه خاوند اوس په حوالاتو کې دي.
دا د دلته مو تخپل اعتراف جوړ مو کو کنه دا د مونږ خسري دي او دا جنې مونږ په خوست افغانستان کې خرڅ کړی دا په 85000 د افغاني باندې خرڅ کړی و. نو دا مزمان دواړه جیل ته راړو مونږ به په سیوله کې دلو سورس می استعمال کوال ته افغانستان خوست دا هغه کې سورس په طریقې سره د پلار او د مور می په سیوله ګل اته می کسانو ته ملاو کړل. نو بس هغه طریقې سره مونږ د جنې طریقہ ور وکړه د ملزم دا چا باندې خرڅ کړو هغه چې ویل دا مالور دا وځي خرڅو ما او د تی اتوار باندې دا جنې د خوست افغانستان نه راغلی و.
دا ګلاله مور نسیمه بیبي د جمعې پورس مشال ریډیو تول چې دا خپل او یو بل لوري هم دغه کسانو په بانه بوتلې وي او په افغانستان کې خرڅې کړې وي. خو دوی په 2019 کې په ست طریقہ پاکستان ته راغلل. البته بل ماشومه یعنی ګلاله چې پر بل چا خرڅه شوی و لا پتا و.
په دغه مونږه خوره هغه د ګوندیانو ویلا خوره راځي د بازار لاله مال ته مونږه بوتل راوغوښتل او اېکې سن شره دا جوړول و بس هغه چې کوم د په کابل ته وته سوالې په ما پسې یو کس راوغوښت نو هغه مونږه زخر تکړم په 3 لک ریپای باندې اوسه ما جنې ورا سره ایواز دوم دا ما کومه لور نه او دا غټه جنې را نه پاتې کړ دا وکړ نه نو دا بیا په بل و وطن کې خرڅ کړه خو صورت وایې څلور کوله خوره په مونږ دسي تیر دي کنه لکه په سر ور کې چې ګام دې انسان وچا و او نه پکې مرګي او نه زمزم پکې څنګه ماشومې څلور کوله هلته جوړلې دي ځکه دا دغه ظلم پکړه او چې دې ته موږ ته نه ورکاوله چې به نه ورکاوله او به نه ورکاوله زه په ډاکټرانو نه ګرځول.
نسیمې بي بي سي تکړه لوري د دې لپاره خرڅ شوی و چې کله لوی شي نو واده وکړل شي. د ماشومانو د حقونو فعالان وای په پاکستان کې د یو منظم نظام لاندې ماشومان تختول کیږي. د انټرنیشنل سوسایټي فار د پریوینشن اف چایلډ ابیوز اینڈ نیګلیکټ په نوم د یوې ادارې سره وابسته ډاکټر توفیل محمد مشال ریډیو تویل چې ماشومان د واده، جبري مشقت او یا د جنسي استعمال لپاره تختول کیږي او یا نورو هیوادونو کې خرڅول کیږي.
چایلډ ټریفیکینګ چې وته وایي چې ماشوم د بلګلاش بل بل ته وته تختي ابډکشن چې د بارډر دن نه دی او ځای پر ځای ته چې کوم د ماشوم دا کیږي د مختلف سيزونو لپاره هغه د خرڅول لپاره ورکول شي هغه باندې بیا وروسته چې کوم د حضور جبري مشقت تم په کولې شي هغه ماشوم سره جنسي زیادت تم چکم دي چې شي ماشومان سره زیادتي یا د چايلد ابيوز یو بدترین شکل دي. صحیح اعداد شمار بازو کار ډیر په مشکله باندې او پته لګي
کارپوهان وايي ماشومان تر تختول کې دروسته په ملک دننه بل زیته ولېګل او یا بیا په بل هیواد کې خرڅ کړل شي. د ماشومانو د حقونو یو بل فعال ممتاز ګوهر مشال ریډیو تول چې په پاکستان کې دننه تختول شوی ماشومان زیاتره په کورونو کې پکاره چول کیږي چې زیات شمیر پکې د جینکو دي. دغه په خبره د ماشومانو د تختولو زیاتره پیښې په پنجاب، سند او اسلام آباد کې رپورت شوی خو د دې کرشمیر نه دی معلوم.
بوکسرا داس بلها کی سونه دی په پاکستان کې داس کی سونه د ریکارډولو کومه اداره نشته. ځین ادارې په خبرونو کې رپورت شوی پیښې راټولوي خو چې کومه کی سونه رپورت کیږي هغه ډیر کم وی. په هیواد کې دننه د تختول شو ماشومانو نیخ په نیغه تعلق په کورونو کې په کار اچول شو مهنت کشو ماشومانو سره دی. پاکستان کې ډېرې مافیاګانې دا کار کوي. تاسو به اسلام آباد کې سوالګری ماشومان کتلی وي، دا هم یو غټه مافیا ده چې دوی استعمالوي.
جو چائلڈ بیگنگ ہے، بچوں کے ساتھ جو بیگ منگوایا جا رہا ہے، یہ بھی ایک اسی طرح کا ہی ایک بڑا مافیا ہے.
خو په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو یو بل فعال عمران ټکر په خبره دی، یو اندازې لمخه په پاکستان کې په 2000 کې د انساني قاچاق 9,950 کیسونه رپورټ شوی. په پاکستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي قانون 2013 لاندې د انساني سمګلینګ سزا 14 کاله قید او 1,00,000 روپۍ جرمانه ده، او وفاقي تحقیقاتي اداره ایف آئی اے د دې کیسونو پلټنې کوي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي عمران ټکر وایي چې دا یو نوی قانون دی او د عملي کولو رجحان یې دومره تسلی بخش نه دی، خو دا د ستاینې وړ ده چې اوس د انساني سمګلینګ خلاف یو قانون موجود دی.
دینه مخ کې داسې سخت قانون موجود نو، عملی کولو والا اداره چې دا ایف آئی اے داغه د نورو ادارو سره لکه پولیس یا نورې ادارې داغه سره د کوارډینیشن ډېر سخت ضرورت دی، او سره سره د دغه امپلیمنٹنګ باډیز دي نو دا هغه د کیپاسټی بلډینګ هم یو ډېر غټ ضرورت دی، د دې ډیټا مینجمنٹ او بارډر سیکیورټی دا ټول د دې سره تعلق ساتي. اوس زما په خیال هر کله چې یو قانون په عمل کې راشي نو هغه لاندې پکار ده چې یو سترنتن میکانیزم وي، یو سیستم وي، نو بیا دغه ایشو چې ده نو پاره کې کمیم راځي او دغه خاتمه هم کېدی شي.
بل خو د پلټنو وفاقي ادارې چارواکي وایي په هغو کیسونو کې د ماشومانو د ژغورلو لپاره کاروایانې کوي چې په علم کې راشي او ورته رپورټ شي. د ادارې د انساني سمګلینګ د مخنیوي څانګې مشر ظهیر احمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی په هغو کیسونو کې کاروایي کوي چې نورو ملکونو ته د انساني قاچاق غوي. نوموړي زیاته کړه چې د انساني سمګلینګ د مخنیوي قانون او آگاهي له امله دا پیښې کمې شوې دي.
کمی خو پکې بالکل راغلی دی، او د دې قانون نه علاوه نور عوامل هم دي، لکه په خلکو کې پوهاوی زیات شوی، ایف آئی اے او پولیس زیات بیداره شوی، د نړیوالو پولیسو تاوان هم زیات شوی دی. خو دا داسې غټه خبره نه ده چې موږ ووایو چې اول به 1500 کیسونه رپورټ کېدل نو اوس 300 تراکوس شوی دي. دا خو په اصل کې یو څو کیسونه وي. موږ په مسلسل ډول د ایف آئی اے چارواکو او پولیسو سره په رابطه کې یو، نو په هغه کې د قانون نافذونکو ادارو پوهاوی او تربیت ورکول شامل دي. نور هم ډیر کارونه دي، خو قانون لا نوې دی نو په سمه توګه عملی کېدو کې به لږ وخت لګي.
لا انفورسمنت کو مې تھوڑا بهتر سنسټایز کرنے میں اٹ ویل ٹیک سم ٹائم.
ډاکټر توفیل ویل چې په داسې کیسونو کې د ماشومانو بیا رغونه یو اوږد عمل وي، ځکه چې د دې اثرات د ټول عمر لپاره پر ماشوم او داغه په صحت موجود وي.
موږ داسې کتلي دي چې ماشومانان تختولي شوي دي، ابیاري کول شوي، بیا د هغوی چې کوم ریهیبیلیټیشن پکار وي هغه یو ډېر لوی عمل نه تیریږي. د هغوی نفسیاتي طور باندې سایکولوژیکل ریهیبیلیټیشن چې کوم ورته وایي هغه کیږي، یا که هغوی ته بدني نقصان رسېدلی هغه کیږي، یا هغوی بیا خپل زوړ حالت د هغوی د مور پلار کونسلنګ د هغوی خپل کونسلنګ هغوی کې ډېر قسمه ذهني او بدني بیماریاں داسې ماشومانو کې وي
د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي د ماشومانو تختونه او خرڅونه د انساني حقونو یو غټه خلاف ورزي ده چې د مخنیوي لپاره ډیرو ګامونو ته ضرورت دی. دوی وایي پکار ده چې موجوده قوانین په سمه توګه عملي شي او د پولو د منظمولو په ګډون شعور او آگاهي هم زیاته کړل شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
دغه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته رسته راپور وړاندې کوو. په منګوره کې د مارچ پر 12مه د سوات د بیسانګي تر سوري لاندې د سیمې دریو د شخصیتونو چې پکې شاعر عبدالرحیم روغانی، زلمی استاد لیکوال پروفیسر سبحانی جوهر او لیکوال تصدیق اقبال بابو په یاد کې یو تعزیتي ادبي غونډه وشوه، چې په غونډه کې دغو لیکوالانو په ژوند او ادبي خدماتو بحث وشو او په یاد کې شعرونه هم وویل شول. دغه ادبي ریفرنس پاره د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راپور اورو چې د علي خان امید له یو نظم نه شروع کیږي.
ما مرګ تا مخ مخ د زندګۍ سندر وې، د دار پر سر می هوندا ازادۍ سندر وې،
شعر پکې روغانی بابا ته ډالۍ دی چې تمغا د فن کارای می د مزار په خزه کېګ دی د مړو په خاریا کې می ژوندې سندرې وې
په منګور کې د خپل کور فاونډیشن په حال کې راجمع شوی د سیمې ادیبانو شاعرانو او زده کوونکو د جنوري په شپږمه نیټه د سواد دوه زلمي لیکوالان سبحانی جوهر او تصدیق اقبال بابو چې د اور په یو پیخه کې مړ شوی ول او بیا مشر شاعر عبدالرحیم روغانه چې د اوږدې ناروغۍ له وجې د فروری په څلېرویشتمه نیټه په روغتون کې سا ورکړه او تعزیتي ریفرنس کې درناوی ورکړه شو. ریفرنس کې ویناوالو د یاد تنانو په ادبي خدماتو تفصیلي بحث وکړو. په سر کې د جانجیب کالج پښتو څانګې مشر پروفیسر عطا الرحمن عطا ویل
بابو صاحب او سبحانی صاحب ډیر ما د ډیر نږدې زما چون کې د امزولتیا کا پروفیسر وو نو زمونږ په مینس کې هیڅ قسمه بے تکلفی نه و. موږ به یو بل ته ډیر سپین سپین خبرې هم کولې, ډیر علمی مباحثه به هم کېدې. دغه سړی د سړیتوب کاغی دا وکړې ده موږ خبره کوو نو هغه د دې مستحق وو. زما خیال دا دی چې په سواد کې د احمد فواد صاحب نروستو چې که د چا اسلوب زه را لړزولی یم او ځای متاثره کړی یم نو هغه د سبحانی جوهر د اردو اسلوب و.
د عبدالرحیم روغانی په اړه شاعر او لیکوال د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار ویل چې روغانی بابا د خپلې شاعرۍ پر خپل ژوند ښه رنګین تیر کړی او په شاعرۍ یې ډېر لوی بحث کېدی شي.
خپل دینداری لکه دانه په دام کې کېدی پوخري هندوستان د سومنات په بهانه دا د دې معاشري هغه روایتي تاریخ چې هغه فیک تاریخ ورته موږ وایو په یو شکل کې بل شکل کې په خلکو امپوز شوی دی. دغه د ریاست د جبر انداز دی هغه هم غندلی دی خو په بعضې وختونو کې بیا روغانی صاحب په خپله د ریاستي جبر ښکار شوی هم دی په ذهني والو باندې هغه بعضې خبرې سپینې نه دي کړي لکه د طبقاتي سوال ته هم د هغه ذهن ډېر کلیئر وو, مذهبي پیشوائیت او رحبانیت ته هم د هغه فکر ډېر کلیئر وو چې خان په یو ملا په بله اوږه پیر مې په ملا باندې پرلتوالی زه لږه ځان له ډېره دیو لګټم کله ستار کله ډانډتوالی.
ادبی ریفرنس کې وخت په وخت شاعرانو د یاد لیکوالانو په یاد کې شاعري هم وکړه. ریفرنس کې ناس اوریدونکو د عبدالرحیم روغانی شاعري د باز تنانو څخه واورېده چې پکې د منګورې ساجیداری د روغانی یو غزل زمزمه کوي.
وخت به راځي چې غاخ د زهرو بخامار نه لري منصور بګرځي مستانه مولا بدار نه لري سنو لسنو ورکچی خلق پارنا پسمری د کلین ور تندر نیولے دے سہار نہ لری منصور بگرزی مستانا ملا بدار نہ لری.
تازیتی ریفرنس کی دسیمی او ادبی ٹولنو مشرانو د غمزده خاندانو خرخو سره د هر قسم امرستی کولو باور هم ورکو. نیاز احمد خان, مشال ریڈیو, سوات.
کو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د خبرونې د دیروستي شیبو خبرونه د اسرار عالم مومند اورو.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری وایي دوی بنن په عدالت کې د سینټ د چیرمن انتخاباتو نتیجات چیلنجوي. په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په خپل وینا کې بلاول بوټو زرداری ویل چې د سینټ چیرمن د چوکۍ لپاره حکومتي کاندید صادق سنجرانی اته څلوي خو د دوی غړي یوسف رضا ګیلانی نه څلوي خټونه اخیستي خو د ګیلانی و اوټونه مسترد کړ شول او دا رنګ د دوی کاندید یې له بیلاتو سره مخ کړ. نور د په خبره اوس په دوی دا نتیجه په عدالت کې چیلنجوي. بل پلو د اطلاعات او افاقي وزیر شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د سینټ د چیرمن انتخابات شفاف او د آئین مطابق شوي. عوامي نشل ګوند په قبایلي سیمو کې د قبیلو ترمنځ په مخ په زیاتېدونکو لانجو اندېښنه ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې دا وسله والې جګړې ختم کړي. پرون په پېښور پرېستاب کې خبرې کوونکي ته په خپله وینا کې د یاد ګوند د قبایلي سیمو کمیټې وویل چې په باجوړ او شمالي وزیرستان کې پر ځمکو د مختلفو قبیلو ترمنځ لانجو خطرناکه شکل خپل کړی چې پکې ډېری خلکو ته مرګ جوبلا هم اورېدلې. د خبرو پښتونخوا حکومت ویلي چې قبایلي سیمو ته یې ډسپیوټ ریزولوشن کونسل یا د شخړو د حلولو شوراګانې غځولي او باید قبایل خپلې مسلې د دې لاری حل کړی. ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې د جنگیالیو لرونکو هیوادونو څخه په یو خپل غوښتي چې بغیر لزنډه لدې هیواد خپل ځواکونه وباسي. د دوی په وینا دا اقدام به په یاد هیواد کې په اکتوبر میاشت کې کیدونکې ډزبندۍ کې کومک وکړي او انتخاباتو ته به لار جوړه کړي. د امنیت شورا نن وختي په یو بیان کې په ټولو لیبیایي خواوو هم غږ وکړ چې د واک پر امن انتقال سره د وزیر اعظم عبدالحمید په مشرۍ د یو موقتي حکومت رامنځته کول یقیني کړي. او په برما کې د پولیسو لخوا بیګا د شپې په مهال په پوځ د مظاهره چانو ډزو کې د لږ تر لږه دوه کسانو وجل کېدل رپورټ شوی دي. د برازیل کې چې امریکا یو شمېر سیمه ییز طاقتونو په یاد کې وخت کې د جمهوریت بحالۍ په لړ کې د همکاري کولو ژمنه کړې.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ساعته خبرونه وخت پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان اسرار لمومند او تکنیکی همکاري روهيله زدران ته اجازه راکوم. په دې سپو بتا سود امریکا غږ دی ور ریډیو او د نړۍ په هر ګټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاط آباد او بریالي اوسئ.